20 221 124 601.
السلام علیکم د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست د خبرونه تر نه هو بجو دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته په بادغیس ولایت کې د یوې چاودنې په پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي دي د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د بادغیس د والي د ویان احمد جان حنزله له قوله لیکي چې نوموړی وایي پیښه پرون په اب کمري ولسوالۍ کې هغه مهال وشوه چې ماشومانو له پخوانیو جګړو له یو پاتې لاسي بم سره لوبې کولې په افغانستان کې له پخوانیو جګړو پاتې ناچاودي مهمات اکثرا ماشومانو ته مرجوب لاړوي د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې نږدې 1,00,000 کسان په جګړو کې وژل شوي دي خو دا هغه شمیرې دي چې ملګرو ملتونو یې سبتول د 2013 کال له دسمبر میاشتې راهیسې پیل کړي دي د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې سیند ته د تیلو د یو ټانکر د اوښتو خبر ورکړل شوی د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معز الدین احمدی بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې د تیلو دا ټانکر مازیګر مهال د واورې د خویدو له کبله سیند ته لوېدلی د هغه په وینا خلکو یو تن ژغورلی خو د دوو نورو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته د افغانستان کرکټ بورډ وایي له دوو اونیو رئیس په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تمرینونه روان دي د دغه بورډ رسنیو مسؤول عبدالله خان پاکتانی بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
په تیرو دوه اونیو کې افغان لوبډلې د متحده عربی اماراتو لوبډلې پر وړاندې د لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی د دوی تمریناتي او د چمتووالي کیمپ په غوره ډول تر اوسه پرمخ تللی دی
تاکل شوی چې پروانه میلادي میاشت کې د افغانستان او متحده عربی اماراتو د لوبډلو ترمنځ درې شل اووریزه مسابقه وشي چې لومړی به د پنځشنبه په ورځ د ابوظبي د کرکټ په میدان کې وي د رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیې او سوریې د زلزلې د مړو شمېره له 140,000 اوښتې ده د ترکیې دولتي راډیو تلویزیون ټي آر ټي نن راپور ورکړ چې د فبروري د شپږمې د زلزلې په نتیجه کې په دې هیواد کې تر دې دمه له 15,000 د زیاتو خلکو او په سوریه کې د نږدې 6,000 کسانو مړینه تایید شوې ده فرانس پرس خبری آژانس الجزیره تلویزیون او بی بی سی هم د تورته ارقام خبره کړې دي په عین حال کې د سوریه شمال ته د مرستو در رسولو لپاره یو نوې لار چې د بشر اسد رژیم د مخالفانو په ولکه کې د خلاص شوې او لدې لارې په بشری مرستو بار یو لس لارې سیمه ته رسیدلې دي ملګرو ملتونو تیر شپه له سوریه سره د مرستې لپاره د 300 میلیون ډالر په ارزښت د بسپنې غوښتنه وکړه او د امریکا پاوز اعلان کړی چې اوکراین ته د توپچی مهماتو د برابرولو لپاره له دوو کمپنیو سره د 1,522 میلیون ډالر په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړی دی د دې تړون خبر داسې مهال ورکول کیږي چې ویل کېدل د اوکراین د پاوز د توپچی مهماتو زیرمې په چټکۍ سره د تشیدو په حل کې دي د امریکا پاوز بیګا په یو بیان کې وویل چې اوکراین ته د نویو مهماتو لیږد به په مارچ میاشت کې پیل شي د دې مهماتو د تولید تمویل به د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې د اوکراین د امنیتي مرستو د نوښت برخه کوي خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د لاندې خبری برخه اوریدو تاسو پام را اړوم او دا هم لومړی موضوع ځینې متخصصان له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په اړه موافقه او تړونونه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان په ګټه نه بولی د افغانستان لپاره د ایران سفیر پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزیر سره د افغانستان د قانونو په سکتور کې د ایران د پانګونې په اړه خبرې وکړې لدې مخکې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو د بيدريغه لیکت پر موضوع هم انتقادونه شوي وو په دې اړه تفصيل د اسد الله لودین پر راپور کې واوري
د افغانستان لپاره د ایران سفیر او ځانګړي استاذ حسن کاظمی قومي د طالبانو د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره د افغانستان پر قانونو له پنګون سره د ایران د لیوالتیا خبره کړې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دواړو لوریو پرون سه شنبه په کابل کې د کتنې پر مهال پر دې موضوع بحث کړی دی. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې په دې اړه کومه مشخصه پریکړه هم شوې ده کنه، خو ویل شوی چې دواړو لوریو د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د قانون او پټرولیم وزارت ویان قدیر مطفی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل له گاونډوي هیوادونو سره د افغانستان د قانونو په برخه کې په موافقو او بحثونو کې شفافیت نشته.
عموما د قانونو قراردادونه په ستره کچه د هیوادونو سره، نو هغه ستره کچه قراردادونه عموما ډیر ښکاله او تر هغه زیات وخت لري چې په هغه کې باید ډیر دقت وکړل شي، او خصوصا په دغه شرایطو کې چې مونږه د یو خوانه د یو سیاسي مشکل سره مخ یو، دغه سي تصاميم کول شي پراتون کې معنی منفي تاثیرات ولري. زما پاند تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د یو منظم سیاسي ثبات یا سیاسي سیستم د چي هغه کې به مونږ یو تعریف شوی اقتصاد ولرو، په هغه کې مونږ د خپل ملي ګټو په اساس باندې د نړۍ د هیوادونو سره تعامل وکړو، اړیکې ور سره وساتو او په دې اړیکو کې یو بالانس ولرو.
ایران روانه میاشت ویلی و چې غواړي په افغانستان کې یو ګډ سوداګریز مرکز پرانیزي چې هم د افغانستان او هم د ایران د سوداګرو په ګټه وي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت په خپل پرونی خبر پانه کې ویلي چې په کتنې کې پر دې خبرې وشوي چې د غاټ سوداګریز مرکز دی د دوړو هیوادونو د پولي پښل کیلومتري کې وي. دا سرګندونه داسې وخت کې چې افغانستان نورو هیوادونو ته د پانګې د لګډولو خبرونه ورکول شوې دي. په لیندې قوس میاش کې راپور ورکړل شو چې یوازې د ایران په مشهد ښار کې د افغانستان 1400 شرکتونو کاري جوازونه ترلاسه کړي او د دوی د شتمنۍ اندازې 1 میلیارډ ډالر ترسیږي. په همدې حال کې د افغانستان بل گاونډي هیواد پاکستان ته په بدریغه توګه د ډبرو د سکرو پر لیکت هم انتقادونه شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف سو میاشتې وړاندې د کابینې په یو غونډه کې ویلي وو چې دوی بل افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه هر کال 2.2 میلیارډ ډالر وسپموي. انتقادونه شوي چې د افغانستان قانون په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي، نه د وایدو په اړه شفافیت شته نه هم د کاروبار په برخه کې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو شکایت کړي چې د افغانستان خپل سکاره نور هیوادونو ته روان دي، خو په افغانستان کې دننه د ډبرو سکرو او نور سونتو کو بای لوړې شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم غنو غړو د دې غورزنګ د مخکښ غړي او د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د استاذي علي وزیر د خوشی کېدو هرکلی کړی. علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون د کراچۍ له زندانه خوشی شو. پر هغه د حکومت پر ضد د پاراونکو ویناو تور لګول شوی و. ښاغلي وزیر پرون هم د پاکستان ادارې پر خلکو په ظلم کولو تورنې کړې. په دې اړه نور تفصیل فریدا سیال اوروي.
علي وزیر له څه باندې 2 کلن بند وروسته پرون سه شنبه د کراچۍ له زندانه خوشی شو چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم غړی هرکلی وکړ. پر علي وزیر تور لګول شو و چې د حکومتي ادارو خلاف یې پارون کې څرګندونه کړي، خو په خپل علي وزیر د غتورونه په وار وار رد کړی دی. هغه چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ و له زندانه له خوشی کېدو سره سم ویلي چې د پوخا په څیر به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. علي وزیر وروسته د لزګونو کسانو یوې غونډې ته خبرې وکړې.
ریاست همیشه د پوره د ظلم د جبر د ناروا او په مظلومو خلکو باندې د ظلم لري اختیار کړی دی چې کله بلنه برا افغان کې پاکستانی ریاستي ادارې خپل د شتګردي خلک په کار کول، خلک په وطن کول، خلک اغوا کول، ورکول، لا پتا کول، مکول او به دا پرشن کول او دا خبره کول چې به ګناه خلک به مړکړه ته پرشن کې به چې موږ دشتګر مړکړل داغه په خلاف چې کله هم تنظیم پی ټی ایم راپورته شه او د ریاستی ادارې او د ریاستی جنرالانو تر مخامخ ودرېده او د ریاستی جنرالانو لاس ونیو چې دا ظلم د کړای دی نور په دا خاوره باندې تسلم نشي.
علی وزیر د 2023 کال د دسمبر په 14 نیټه په پېښور کې نیول شوی و چې بیا د سند یالات پولیسو ته وسپارل شو، ځکه د سند پولیسو ویلي چې علی وزیر د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د حکومت خلاف پارون کې څرګندونې کړې دي. د علی وزیر د خوشی کولو ضمانتونه په وار وار رد شول او د هغه خلاف 19 دوسیه پرانیستل شوې چې په وو هغه کې د هغه د نیول کېدو امر شوی و. د علی وزیر د خوشی کېدو لپاره په بیلابیلو خارونو کې اعتراضي غونډې هم وشوي، خو حکومت په دې برخه کې پر خپل پخوانی دریځ ټینګار کاوه چې هغه په زندان کې د علی وزیر ساتل و.
د پښتون ژغورنې غورزنګیا پی ټی ایم د مخکخ مشر علي وزیر د خوشی کېدو او د پاکستان د حکومت په مخالفت کې د ورستۍ وینا جزئیات مو اوریدل. اوس ورځو د نن ورستۍ خبری سپورتي خبرونه اورو.
افغانستان کرکټ بورډ د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوا پخوانی لوبغاړي عمران فرهد او رانا نوید الحسن د لوړو کارکردګۍ او مرکز د توپوهنې او توپاچونې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. کرکټ بورډ ادارې پر خپل فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې له دې وروسته به نوموړي روزونکي په یاد مرکز کې د افغان لوبغاړو پر وړتیاو کار کوي. دغه اداره لیکي چې د افغانستان کرکټ بورډ د لوړو کارکردګۍ او مرکز په دې وروستیو کې د ادارې د مشرتابو په سپارښتنه رامنځته شوی چې په کې د افغان لوبغاړو پر غوره توپاچونه، توپوهنه، فزیکي تکړښت او پیاوړتیا او نورو اړوندو برخو کار کیږي. څلوېښت کلن عمران فرهد د پاکستان په ملي لوبډله کې پیلیس کیڼلاسې توپوهونکی و چې په 2001 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او په وروستي ځل په 2013 زیږدیز کال کې د پاکستان لپاره ولوبېده. خاغلی فرهد د څلوېښت ټیسټ، 85 ورځنیو او 9 نړیوالو شلوریزو سیالیو د لوبولو تجربه لري. هغه په 213 فرست کلاس او 222 لیست ای کې تر 2000 زیاتې منډې لري او 350 سلیزې وهلې دي. افغان کرکټ بورډ وایي چې نوموړي د کرکټ له نړیوالې شورا د درېیمې درجې روزنې سند ترلاسه کړی او له تیرو شپږ کلونو راهیسې په پاکستان کې له بېلابېلو لوبډلو سره د روزونکي په توګه دنده ترسره کړې ده. دغه راز رانا نوید الحسن د خپل وخت اچټک توپاچونکی و. هغه په لومړي ځل په 2003 کال کې نړیوال کرکټ پیل کړ او د وروستي ځل لپاره په 2010 زیږدیز کال کې پاکستان ته ولوبېد. نوموړي په 9 ټیسټ، 4 اویا ورځنیو او 4 شلوریزو سیالیو کې د پاکستان استازولي کړې ده. همدارنګه هغه په 155 فرست کلاس، 190 لیست ای او 126 سوداګریزو کورنیو شلوریزو سیالیو کې تر 0 زیاتې وکټې اخیستې دي. نوید الحسن د 2 کلونو لپاره د عربي متحده اماراتو لوبډلې د مشر روزونکو په توګه هم دنده ترسره کړې ده. د ویلو د چې افغان کرکټ بورډ وایي د لوړو وړتیاو او درملنې مرکزونو لپاره ځینې نور مشهور مسلکي کسان هم په دندو ګماري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیوي مجله چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د اوکراین لویدیځو متحدانو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې اوکراین ته د نورو وسلو د لیږد په اړه خبرې وکړې. له بلې خوا د اوکراین د ستر درستیز دفتر ویلي دي چې روسي ځواکونو پرون 2 هوایی او 2 راکټي حملې کړې دي. اسمت څروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل هغه هیوادونه به چې تر اوسه اوکراین ته وسلې لیږلي خپل دې کار ته دوام ورکړي. د هغه په وینا دغه هیوادونه غواړي ډاډمن شي چې اوکراین د اړتیا پر وخت د روسیې د یرغل په وړاندې وړ امکانات په لاس کې لري. د آستن په خبره د اوکراین ملاتړو هیوادونو د ټانکونو، مهماتو او د هوایي دفاع د دستګاو په ګډون اوکراین ته د نورو مرستو ورکولو شپنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر ویلي د هغو جنگي چټ الوتکو په اړه کومه بیانیه نه لري چې اوکراین له خپلو متحدانو غوښتي دي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پلیکنه په عین وخت کې د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو ته اشاره ویلي. روسیا هغه سرتیری او زندانیان جګړې ته لیشي چې د هغه په وینا پښې د ګور پر غاړه ده. د میلی په وینا روسیا په ستراتیژیک، عملیاتي او تاکتیکی لحاظ ماته شوې ده. د مارک میلی په وینا روسیا په نړۍ کې منفوره شوې، حال دا چې نړۍ د اوکراین له زړورتیا الهام اخیستی دی. د امریکا د ګډو ځواکونو لوی درسي زیاته کړې، د هغو هیوادونو شمیر اوس یولسو ته زیات شوی چې غواړي اوکراین ته ټانکونه ولیشي. د دې ترڅنګ 22 هیوادونو ژمنه کړې چې اوکراین ته به د پلیو ځواکونو جنگي وسایط لیشي. شپارس هیوادونو بیا د توپخانی او نورو مهماتو ژمنه کړې او نه نور هیوادونه د هوایی دفاع دستګاه ولیشي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وای، پر اوکراین د روسیې د یرغل د کال پوره کېدو په درشل کې روسیې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې خپل پوځي عملیات شدید کړي، ځکه ویل کېږي مسکو یوې اټکل شوې لوی جګړې ته ځان چمتو کوي. اوکراینی چارواکو پرون سه شنبه ویلي چې د روسیې د توپچی ځواک مربی په دونیتسک کې د جګړې پر ټولو کرښو لدې جملې پر یخمود ښار چې د شخړو په مرکز بدل شوی لګیدلې دي. د بریتانیا استخباراتو پرون په خپل ورځنی راپور کې وویل د روسیې د واګنر شرکت اجیرو جنگیالیو په تیرو دریو ورځو کې د یخمود ښار په څنډو کې لږ پرمختګونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې اوکراینی ځواکونو د دفاع د پیاوړتیا لپاره اضافي اقدامات کړي دي. د اعلامیه له مخې پرون روسي ځواکونو 22 هوایی او 2 راکټي حمله کړي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په باور چې والنټاین څوک وو، د والنټاین ورځ څنګه نړیواله شو.
قدم د عشق په دښته کې ایږدا، لار د کرکې پرېږدا، په کائناتو کې مینه اروا ونڅوه.
دا شعر هم لرو.
زړه ولای می غرزی خدای دی خیر کی ببرایا، تصویر دی وحشت کسیو کی لوڑان دی گرزوم.
د کتاب علمی بهیر رضاکار ځوانان څر ډول کتابونه راخوندوي.
د پنګار په داسې کې برخې نه کوو، نه په داسې متوجه مثلا دا کتاب د نظریې خلاف دی، دغه نظریې خلاف دی.
لوګریان د محمد اخی پولو سوالی کې د جمهوریت ته وخت د یو نیمګړی موزیم د چارو د بشپړې دوه هیله لري.
د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل دغه موزیم څخه لیدنه وکړي.
د دې سیمې اقتصادي واده بور سره خش
په دې خبرونه کې کیسه هم لرو.
سړی کوچنی کانه اخیسته او په شګو کې ګډ وډ کارته کاږي،
پر همدې کیسه نقد هم اوریدل شي. دیش کورس د نړۍ په کڼو هیوادو کې ولمنسل شو. د فبروري 14 د والنټاین ورځ ده. په نړۍ کې له کرسمس او نوې کال وروسته انسانان د والنټاین په ورځ تر ټولو ډېر مبارکياني یو بل ته ورکوي. د والنټاین لمنسل له پیړیو پیړیو او زرګونو کلونو راهیسې دود شوی دی. کله چې خبره زړه شي، پخوانی شي او لوی شي، چې ډېر ځایونه یې خلک لمانځي، نو بیا اکثر انسانان هڅه کوي چې د خوښۍ یوه ورځ پردی نه کړي، خپل یې کړي او خپل خلک قانع کړي چې دا پردی کلتور نه دی، خپل مو دی. ولسونه په دې ډول پردی کلتور ته هم خپل جامه وراغونځي، لکه د جاپان په څیر د لرغوني کلتور خلک هم والنټاین لمانځي. د جنوبي کوریا په څیر پرمختللي ولسونه هم د والنټاین جشن کوي، خو توپیر په دې کې دی چې په اروپایي او غربي هیوادو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګېډې یو بل ته ورکوي، او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په اسکندنوي هیوادو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي چې له دې امله دې وخت د عشق او مینې سمبول وای. خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. The
دا ولنټاین یو ریخه چې اصلي ګړل کیږي لرغونی روم ترسیږي. دا یو روایت لمخې په دې ورځ باندې لرغونی روم په پا واټنونو کې اوسی قربانی کړي، بیا به د وضو په څرمن یو بل وهل. په دې ورځ بنجونې ډېری بهر تراوتلې، دوی په دې باور وي که د اوزی په پوستکي ولګیږي امیندوارې به شي، ډېر ماشومان به اوزی کوي او زیګون به یې اسانه شي. په دې ورځ دو داسې هم و چې په یوه ډبي کې به یې د نجونو نومونه لیکلي و چې هر هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کومې نجلۍ نوم به په ګوتو ورغی د به له دې نجلۍ سره ملګرتیا کوله. دا ملګرتیا به کله نا کله تر واده رسیده. په اروپا کې چې وخت مسیحیت واکمن و، نو ځینو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونه نیول شي په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. داسې روایت دی چې ولنټاین کشش و، خو د دې کشش په اړه بېلابېل روایتونه شته. ده ډېره په دې باور دی چې ولنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني و. پاپ جیلازیوس د 496 میلادي کال د فبروري 14مه د ولنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې ولنټاین شته. معلومه نه ده چې ده د کوم یو ورځ لمانځله. یو یې هغه دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وژل شوی، بل ولنټاین د انترامینا کشیش و. دریم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وژل شوی دی. د دې دوه وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوي دي. مشهور ولنټاین هغه دی چې د امپراتور کلادیوس له فرمانه یې سرغړونه کړې ده. دا په 291 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلادیوس ویلي چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغوی ښه جګړه کولای شي، نو د ودونو مخه یې ونیوله. خو ولنټاین د عشق په نوم پټې نکاوې وتړلې. دا ولنټاین مشهور شو، اخر امپراتور خبر شو، دې زندانی کړ. دې په زندان کې پیوی ساتونکي مین شو او دا خبره چې افشا شو امپراتور دده د سر غوڅولو امر وکړ او وی واژه. داسې ویل کېږي چې د اعدام په شپه ولنټاین خپلې معشوقې ته لیک ولیکه او په اخره کې ولیکل ستا ولنټاین. دغه جمله تر نن دا ولنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. دا ولنټاین لومړنۍ کیسه شفاهي روایت شوې ده او تر اوسه په نړۍ دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریټانیا په کتابتون کې خوندي دی چې دا د رومي ولنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. د دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه یې خپلې معشوقې ته ولیکل. زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیریږي، د دې لیک لاندې ولنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. ده د دې لیک په اخر کې عاشق معشوقې ته ولنټاین خطاب کړی دی.
د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته، که د آدم خان او شیرینو ده، که د پتی خان او رابیا ده، که د لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق پخوانۍ کیسه لري. د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري، دومره پخوانۍ چې آغاز یې نشته یې نه دی. د دغه عمومیت له امله عشق په بېلابېلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی. دا مسله هم فلسفي څېړلې، هم ارواپوهنې او یو شمېر نورو څانګو او ادبیاتو. خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلی پرته له څه شکه چې شعر دی. په ازادي راډیوي مجله کې مو تاسو ته د دوو داسې ځوانو شاعرانو شعرونه غوره کړي دي چې پروسه ښکالې د خواږه شعرونو د ویب پاڼې له لوري چې د امریکا د متحد ایالتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر جنید شریف چلوي د شعر جایزې ترلاسه کړي دي. یوه جایزه او مې نه فنا اخیستې ده، د دې یو غزل د دې په شخ کې.
پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا، پاننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا لکه سر شوې سرنده غېږې ته راشه په ناز زما په رګ رګ کې مهینه نوا ونڅوا راشخ کالو د قدمونو د ژوند موسیقي راشه سندره میکړه ژوند را ته بیا ونڅوا د پاولیدار کمیس لمن می پاتن ګډکړه پاس په ټټر می لونګینا هوا ونڅوا قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده قدم د عشق په دښته کېږده لار د کرکې پرېږده په کایناتو کې مینه اروا ونڅوا د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنه د محبت څراغه مرګ مې د ړومبۍ ویدرنه په شیشګۍ کې د رنځوره رڼا ونڅوا له ما نه ماخله زما یاغي باغي خویونه په مستو سترګو کې مې مسته ګنا ونڅوا فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه فنا لفظونه د غزل دی داسې وشرنګوه روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا روح لیونی کړه ورته شیخ او ملا ونڅوا په ننګو کې مې د مینې مسکا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا د نغمو ناوې ته دی نن شپه نڅا ونڅوا
لآمینه فنا څخه په مننه چې دا شعر یې ازادي راډیو مجلې ته راستولی و په پښتو شعر کې د عشق او مینې لپاره د غزل قالب خوانی دی د مینې ډیر شعرونه په دې چوکاټ کې له پیړیو راهیسې ویل شوي او لا هم ویل کیږي د غوره شعرونو د ویب پاڼې د پروسش کال یوه جایزه هم خالد ریحان ببری ګټلې وه له دوی څخه هم غزل سره اورو
غزل وربل تدی مینی هلی تان دی گرزوام پا گرد که در تتکی سری سرسان دی گرزوام بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر بس یو زلی می دکی لی چی شرنگ و هپو قبر جندی در پسی هر و رزرپان دی گرزوام گلی می بی حساب دی پستونی که تربتی پا شعر که یوانی مغجوان دی گرزوام دی غم د کویلی لغره را غلی مرغلری پسترگو که می وشک زلبلان دی گرزوام دی المر حسن شغلی دی پا غزل که زنگوام پا خیال که لکش نظر غنمران دی گرزوام دی زړه ولی می غرز خدای دی خیر که ببرایا تصویر دی وحشت کسیو که لوران دی گرزوام
خالد ریحان ببری مننه چې خپل شعر یې پر ازادي راډیو مجلې لورولی وو او را لېږلی وو وړاندې په خپرونه کې تاسو ته کیسه لرو او د کیسې نقد خو له یوې خبرتیا وروسته مو د کتاب علمي بهیر له هڅو خبرو چې تر خلکو کتابونه رسوي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه
کتاب علمی بهیر په خوست کې شمیر عامه کتابتونونه جوړ کړی دي او خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي. په دې بهیر کې شاوخوا دیرش رضاکاره ځوانان سره یو ځای شوي دي چې دا هڅې کوي. په دوی کې یو هم طارق وزیر دی. له دوی په واورو چې تر اوسه د خوست په کومو سیمو کې عامه کتابتونونه پرانیستي دي.
کتاب علمی بهیر د خوست په شپږو ولسوالیو کې تر اوسه عامه کتابتونونه پرانیستي دي. د هغې له ډلې اسماعیل خیل منځزي او د مرکز اړوند لکڼو سیمه، د ګوربز ولسوالی، ندر شکوټ مشنبوات سیمه، د ولسوالی او ورسته ته مساحل تقریبا میاشت وړاندې چل ته یو پتن ترني شو.
د کتاب علمی بهیر دغه هڅه له څو وخت راځي شروع کړی دي چې عامه کتابتونونه جوړ کړي.
دغه هڅه د کتاب راټولونی بهیر په 1999 کال د سرطان له میاشتې راپیل شوې ده چې تر اوسه همدغه کار دوام لري.
تاسو کتابونه په پیسو اخلي بیا یې عامه کتابتون ته ورکوي او کنه راټولوي له نورو لیکوالو؟
دلته په وړه کار کوي. لومړی خو د کتاب علمی بهیر غړو ته وګورو، تقریبا ډیر غړي دي، ډیر شاو غړي دي. موږ هر مو میاشتې وناست لرو چې په خابه د قبایل ریاست کې دغه کار کوي. دوی یو پارک یو موږ یو ناست لرو په کې په نوې پرمختګونو نو وختونو پلانونو باندې هم خبرې کوو. د کوم کتابتون چې جوړ شوی دی دغه څخه د سرانی پلان هم جوړو چې لږه باید ترنه وشي او دا غوی په کتابونه یو بل ته تبدیل کو. دا کار کیږي د دله پر په دینه سکی به د کتاب علمی بهیر غړي او تاند د پیسې سره راټولوي. څنګه د غوند مصارف هم پوره کوځه چې ارګی کتابتون پر انکل کې یل تای غوند لذیلی تر څو غو د سیمه خلک هم خبر شي او غوند کې ګډون وکړي. او تر دې نه دا مبارزه چې د فیسبوک له لارې مخته وړل کیږي او دا کار ټول خصوصي ځوانانو او سنگیرو او تعلیم یافته خلکو نه مشترک ډیر مرسته کړي دا او دا غوی کتابونه دي چې دوی مرسته کوي او لاندې غیامه کې د پین جوړیږي. او یو څنګه زه اخلم چې د بهیر د غړو لپاره څنګه پیسې ورته برابر شي اخلي او تر دې مرسته د خلکو ده.
تر اوسه پورې تاسو ویل شي چې څومره کتابونه مو په دې عامه کتابتونونو کې ځای کړی دي؟
لومړی کتابتون کې موږ پرانستلو اسماعیل خیل منځزي کې په هغه کې تقریبا در 550 کتابونه، دوهم کې تر خوښه 500 ډیر شو کتابونه، دویم کې هم داسې 350 خوښه او همداسې د 500 تر زرو پورې یو کتابتون کې موږ هغه کتابونه د اپوزینو ځایونو کې هغه د کونکو لپاره کړه کارته سیمه واده هم شل کېږي چې لږه هم هلته استفاده وشي. ورسته کتابتون چې موږ ټول برابر کړی او تقریبا 350 کتابونه د مستقل کولو کې ډیر یو لوی کتابتون و هلته به کېښودل شول.
تر دې وروسته تاسو څه پروګرام لرئ چې په نورو سیمو کې هم عامه کتابتونونه جوړ کړئ؟
بالکل، د خوست ځینې شپږ ولسوالۍ پاتې دي لکه اړتیا محسوس کېږي چې هلته هم عامه کتابتونونه پرانیستل شي. نو دا لړۍ بالکل غزو همدغه کار ته به انشاءالله دوام ورکوو چې نور ولایتونه ته به هم غځېږي. او د خوست ولایت مرکز خو همدغه د کتاب علمی بهیر کوم غړي چې دي دغه خپل کتابتونونه د خپل شخصي کتابتونونه خلکو ته ورکوي او تر څنګ د همغه د کتابونه چې کوم ورټول شوي دي مرکز کې ساتل کېږي. نو تر څو چې ولسوالۍ ته نه وړل شوي دې هم خلک مرکز کې استفاده کوي.
کوم کسان ته چې تاسو کتاب ورسپاري آیا کوم ضمانت ترې اخلي؟ څرنګه ورسپاري چې هغه بیا بیرته تاسو ته در وسپاري چې کتاب ضایع نشي؟
ولسوالۍ کې لدوی د اصلي تذکیرې اخیستل کېږي. اصلي تذکیرې امانتي شوي چې کتاب بیرته وسپاري تقریبا یو نه دوه نه ځینې له کتاب له هجوم سره هم د وخت تړاو لري. خو ډېر څنګه په وخت باندې نه کوي تر څو خلک یا بیروندین شي یا مینه رقم نشي. اصلي تذکیرې کې او تر څنګ په مرکز برخه کې ودا کار کیږي چې دغه نمونه ثبتيږي او نوم لیکل کیږي او لږه ورسره چې مثلا ملګری وي یعنی دی چې مثلا زه په جنم کې څنګه نشته نغوې نه بیا تذکیرې هم ناخلو او کتاب ورکو.
تر اوسه پورې تاسو اکثر کوم کتابونه په دې عامه کتابتونونو کې راغونډ کړی دي؟
دلته لکه مخکې چې دا ونه وشو دغه کتابونه د خلکو دی او خلک ورکوي مختلف ذوقونه دي. مثلا زیاده بیا تلولم بهیر د کتابونو ډلې کوم نو تبد ما سره ادبیاتي تاسو دیبل څه سره دیبل برخه نو د بلابلو برخو کتابونه هم سره جمع کیږي چې دا د خلکو له بلابلو کتابونو دغه کتابونه راغيږي. او د ټینګار په داسې پیوي برخه نه کوو نه په داسې کوو چې مثلا دا کتاب د دې نظریه خلاف دی د غي نظریه خلاف دی دې شي ته توجه نه کوو عموما دغه فکرونه مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم له مختلفو فکرونو را جوړیږي، لیکل کیږي او پنځول کیږي. نو د دې لپاره هر ډول کتابونه په دې عامه کتابتون کې موجود دي.
له طارق وزیر څخه مننه. اوس هم د دریو ځوانانو څرګندونې چې د کتاب علمي بهیر کتابونه ترلاسه کړي.
نوم مې محمد نبی اتل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نوم یو ډله موجوده ده، دوی خلکو ته عامه کتابتونونه جوړوي او کتابونه ورکوي. نو څو وخت مخکې هم ماته یو کتاب راکړی وو، د کتاب نوم مو سینوها. د سینوها کتاب که څه هم حجم یې ډیر لوړ دی، شاوخوا 800 صفحې لري. د کتاب په لومړی کې ما ورته دومره تلوسه نه لرله چې زه دی ولولم، خو کله مې چې کتاب ولوسته د کتاب هغه منځپانګې مې چې ولیدله په کتاب کې ډیر څه وو. کتاب د مصر د پیروان دی و ځانګړي ډاکټر یادښتونه دي په دغه کتاب کې ډیر سره غلي وو. مثلا دا کتاب د یوې تجربې په اساس باندې لیکل شوی دی. دغه کتاب په داسې شکل دی لکه یو سړی چې په ټوله نړۍ باندې وګرځيږي، راوګرځيږي، ټول هیوادونه وګوري، خلک وګوري، د هغوی له کلتور سره آشنا شي او بیا په ژوند کې د هغو تجربو څخه ډیر څه زده کړي یا ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې له هغوی څخه استفاده وکړي. نو له خلکو مې غوښتنه ده چې دغه کتاب ډیر څه لري، کتاب کې ډیر څه موجود دي. که غواړي چې د خپل ژوند مشالې وګرځوي، په خپل ژوند کې یو لارښود وګرځوي، نو دغه کتاب ولولي. په پای کې له کتاب علمي بهیر څخه بیا هم ډیره زیاته مننه کوم چې ماته دا کتاب راکړ او دغه کتاب په اساس باندې زه وتوانې دم چې ډیر څه زده کړم او په عقلي او علمي لحاظ باندې یو ښه ځای ته ځان ورسوم.
نو مې رشید منګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا چې په خوست ولایت کې د کتاب علمي بهیر په نامه یو بهیر رامنځته شو، د زیاتره ځوانانو ته د زده کړې او مطالعې زمینه برابره کړې ده. نو په همدې اساس زه هم له دوی څخه زیات منندوی یم چې ماته هم یو کتاب راکړي. د کتاب نوم دی چې ته عمر څوک بجاړې، لیکوال یې عربین شرما، ژباړن یې میر احمد یاد دی. په دې کې د دې کتاب په واسطه یې زما ژوند را بدل کړ او زما په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات او بدلون رامنځته کړل.
حکمالیم د اسماعیل خیلو مندوزای ولسوالۍ څخه دا چې زموږ په ولسوالۍ کې کتاب علمي بهیر یو کتابتون ایجاد کړی دی چې بېلابېل او غوره کتابونه کېږي چې زموږ د ولسوالۍ ځوانان د مطالعې دپاره خپلو کورونو ته وینه وړي. نو د هغې ځوانانو له جملې څخه یو ځای یم چې بېلابېل کتابونه مې د دې کتابتون څخه مطالعه کړي دي او ډېر مې خوښ شوي دي چې هغې له جملې څخه یو مصطفی سالک لیکلی پاتشه باران دی ناول دی، ډیره بهترینه دی. یو د مینې کیسه لري چې ډیره ښه انځورګري کې شوې ده او ډیره ښه نوي تشبیه کې شوې دي او ډیره مې خوښ شو.
د ولسمې پیړۍ امریکایي نقاده مارګریت فولیر وایي د نن لوستونکی د سبا رهبر. معاصره بریتانیایي لیکواله ایما تامسن وایي کتاب د خلکو په څیر دی، کله چې تاسو ډیر مجبور شئ کتاب به مو مټ شي. دا سجی رادیو ادبی مجلې د پروګرام په دې برخه کې تاریخ ته مخه کو، لرغونی تاریخ ته. د لوګر یو شمېر اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د مس عینک کان پر ځانګړي موزیم د کارونه بیرته پیل شي. د دې خلکو په وینا د تیر جمهوریت له سقوط وروسته د دې موزیم ته جوړولو کارونه ودرېدل چې تر اوسه بیرته نه دي پیل شوي. د سجرډو خبریال نجیب لالو خیل په دې راپور کې موضوع د لوګر د اوسنیو چارواکو تر غوښنو ورسولې ده.
په پام کې وا چې د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د مسعینک د لرغونې سیمې د آثارو د کې خودلو او نندارې لپاره په ډیر جری بزمکه کې ځانګړی موزیم جوړ شي چې اوس یې کارونه په ټپه ولاړ دي. مخکینی جمهوریت کې د دې موزیم لپاره له ځانګړي شوې ځمکې چار دیوالی را تاو شوه، خو د نظام په سقوط کې دوه سره دا هر څه ودرېدل او اوس بیا خلک غواړي چې د دې موزیم د جوړولو کارونه دي پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکي شکیل احمد تسل آزادۍ رادیو ته وویل
نو زمونږ خواهش داده له دولت خهيله موداده چې دغه موزیم د دوه ځل لپاره کارونه پایل کړی، ځکه چې دغه خپل یو لوی عاید د لوګر ولایت او همدارنګه د سیلانیانو لپاره یو ښه موقع ده چې راشل دغه موزیم څخه لیدنه وکړي او دغه بودیجه به د لوګر ولایت لپاره ډیره مفیده تمام شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی بشیر احمد دریزوایی د مس عینک د لرغونې سیمې آثار دومره ارزښتمن دي چې له داخلي سیلانیانو سربیره به بهرني ګرځندویان هم ورته راځي او د لیدلې ترڅنګ به د خپلو تاریخي معلوماتو په غني کولو کې ځینې ګټه اخلي.
د مس عینک کوم عبادت چې دي یا مثلا د افغانستان په نورو سیمو کې کوم عبادت چې دي هغه راوړل شي او دلته ننداري ته کې خدلې شي، نه یوازې دا چې داخلي سیلانیان به ورمات شي، د دې په خوا کې به بهرني سیلانیان هم د سیمې تراشي او د دې سیمې اقتصادي وده به ورسره ښه شي.
د محمد آقای ولسوال میر هاشم حزب الله هم د مرکزی حکومت او په ځانګړي ډول د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه وکړه چې د موزیم د ریډری کارونه له سره پیل کړي.
د مرکزی حکومت څخه خصوصا د اطلاعات او کلتور وزارت څخه مو غوښتنه ده کوم د موزیم کارونه سیمخ کې روان او تیر دولت کې او اوس په ټپه درېدلې دي چې کارونه دوباره بیرته آغاز او شروع شي، او کوم آثار بستاني سیمه ساینه کې موجود دي یا نور ساحاتو کې موجود دي هغه موزیم کارونه بشپړ شي او را انتقال شي دلته. ګټه او فائدہ دولت ته او امدار قومولسته ده سیلانیان راځي دلته د دینه کتنه کیږي، هغه عایدات هم د ولست په نه پدی هم د دولت په نه پدی.
په همدې حال کې د لوګر سیمایي چارواکي وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی ته ډاډ ورکړی چې خپل امکانات او بودیجې ته په کتو به د مس عینک د ځانګړي موزیم د جوړولو په اړه اقدام کوي. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم وویل
دغه موزیم تقریبا په دې سنجره به مزه کوي چې جوړیږي او کاري دومره سوی ده چې یوازې چار دیواری ده ترسره سوی ده جوړه سوی ده، او اساسي مشکل تاسو معلومه چې هغه اقتصادي او بودیجوي مشکل ده. شاله عمارت په نسبت خپل بودیجې امکاناتو ته خصوصا اطلاعات او کلتور وزارت دې ته په کتو سره به انشاءالله په وخت سره اقدام کوي.
لرغونپوهان وایي چې په لوګر کې د مس عینک کان د نړۍ په کچه د مسو دویم لوی کان دی او په افغانستان کې له مهمو لرغونو سیمو څخه ګڼل کیږي. د هغوی په وینا له دې ځایه 8000 قلم منقول یا لیکدیدونکي آثار چې لرغونتوب یې له دویمې تر شپږمې زیږدیزې پیړۍ پورې رسېږي ترلاسه شوي چې 3500 یې مس عینک د ورېښمو د لارې په اوږدو کې تر عنوان لاندې په ملي موزیم کې نندارې ته ایښودل شوي دي. یو شمیر فنی کارکوونکي وایي تر اوسه په دې لرغونې سیمه کې بیلابیل لوی یا وړې خټینې مجسمې او په پاشلي ډول 1200 میسي سکې هم موندلې دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
کیسه او د کیسې نقد د مومند محمدی اثر تر اوسه دوه ناولونه چاپ شوي دي. یو ناروغ نومیږي، بل ورک شوي. شغلی اثر نږدې سل ادبي ټوټې لیکلي دي او شاوخوا 15 لنډې کیسې. د سودایي په نوم د دوی یوه لنډه کیسه له دوی څخه اورو، بیا به یې نقد ته مخه کړو.
سړی د غره په لمن کې یوې لویې راوتلې پرخې ته ډډه وهلې او سر یې ځړېدلی و. غوبون ورنږدې شو، مخامخ ورته کېناست او ویې ویل ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر مخامخه په ناست وې؟ سړي سر پورته کړ، څو شېبې د غوبون څېرې ته ځیر شو چې خیرنې څڼې یې باد رپول. سوړه سویلی یې وکیښ او ویې ویل زه د بې ځایه وخت تېرولو پر ناروغۍ اخته یم. غوبون حیران شو، د سړي په خبره د نه پوهېدو په دود یې تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځولې. د سړي په سترګو کې اوښکې لرې برې کېدې. غوبون ته یې په غرې نیولې غږ وویل نه پوهېږم چې څنګه به ستا سر پر خلاص شي، ځکه ته طبیب نه یې، سره له دې چې طبیبان پوهېږي دا څه ډول ناروغي ده، خو تر ننه یې پر درملنه نه دي پوهېدلي. د غوبون وښکې له ډېرې حیرانۍ تر غوږو رسېده او ویې ویل وای دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وغږېږه، زه هم وویرېده هسې نه ما ونیسي. سړي پورې غونډۍ ته ګوته ونیوه او ویې ویل هلته ګوره، ستا غوایان سره ښکر پښکر شوي. غوبون شاته وکتل، په بیړه پورته شو او منډې یې کړې. کوتک یې څرخاوه او په زوره زوره یې ویل چو چو. څو شېبې وروسته چې دواړه غوایانې په خپلو کې د جنګېدو له امله په کوتک وهلي او سره بیل کړي وو، بېرته راغی او د سړي مخې ته یې په شګو کې پلتۍ ووهلې. سړي کوچنی کاڼی اخیستی وو او په شګو کې یې ګډې وډې کرښې کاږلې. غوبون وویل ښه نو تا ویل دا څنګه ناروغي ده؟ سړی همداسې زړېدلی سر ناست و، بې له دې چې غوبون ته وګوري وایې مانا چې انسان نه غواړي ډېر څه وکړي خو هېڅ یې هم له لاسه نه کوي، ټوله ورځ په دې سوچونو تېره کړي چې څنګه یو څه وکړي. غوبون وخندل او ویې ویل دا خو ناروغي نه ده، سودا اخیستی او لټ شوی. سړي سر راپورته کړ مسکی شو او وای وای مهم فکرونه او سوچونه پر پوهیږي وابون بیا تندی تریو کړ او اوږه یې پورته وغورځول سړی زیاته کړ ځینې سوچونه او فکرونه دومره زورور وي چې له انسان څخه د بدن ټول ځواک واخلي او ټول ژوند یې بې له دې چې یو څه وکړي همداسې بې ځایه تیر شي وابون وویل داسې سوچونه او فکرونه نو کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم پریکړه وکړم او نور ویده شم سړی مسکی شو وابون یې مسکا ته حیران حیران کتل د سړي شونډې وخوځېدې خو ځینې سوچونه او فکرونه داسې وي چې سړی یې په اړه پریکړه نشي کولی همدا د پریکړې ځنډیدل دي چې د انسان کلونه کلونه ژوند هم ورسره بې پایلې او بې پریکړې شي وابون بیا هم تندی تریو کړ او اوږې یې پورته وغورځول سړي د اسمان په لارې څنډو کې سترګې وګنډلې لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده بیا یې وابون ته مخ کړ ناوخته نه دی وابون اسمان ته وکتل له ځایه پورته شو او چپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو
اڅر صاحب په دې کیسه کې د یو سودایي کرکټر سودایي حالت زما په نظر شان زور شولې دا سودایي کرکټر چې په مکالمه کې لې وغوابون سره څوي هغه خبرې هم داسې ښکاري چې د همدی سړی دی نصر روان دی خو وړې خبرې شته طبي خبره ده مثلا د او کلمه څو ځای پرته لدی چې ضرورت وي په کیسه کې راغلی ده لکه سړی د غره په لمن کې لوی پرشي ته ډډه وهلې وه او سر یې ځړېدلی و یا په بله جمله کې ته ولې دا څو ورځې دلته راځې او له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې
شبر صاحب زه چې کله لنډ کیسه لیکم د ما اکثریت پام چې وي هغه خپل تخیل ته وي او هغه عاطفه چې زه غواړم چې پکې انځورې کړم په ادبي پنځونه کې زما اکثریت پام هغې ته وي او په کمپیوټر باندې مې ګوتې یخي او جملې لیکم د هغې نه وروسته بیا چې زه دویم ځل لولم نو زه دا یوه کمزوري بولی البته کمزوري ده چې ډېر پام دی هغه جوړښت نه رانه کیږي دا د ګرامري جوړښت یا د جملو دویم ځل هغه ښایست نو زه فکر کوم چې او ته چې تاسو اشاره وکړه دا پکې اضافه ده البته کله کله زه د غنم ویریږم په جملاتو کې چې کچېرې زه کامه ډېره وکاروم په جملو کې لنډې لنډې جملې وکاروم زه وایم چې دا هسې نه چې زما نثر ته تاوان ورسېږي
عادتا په داستان کې بهتر ده چې جملې لنډې وي ډېره استثنا راځي چې د داستان جملې وژدې سي دا یو بل په شفاهي ژبه کې همدا ستاسو یو جمله بیرته راواخلم مثلا چې ووایي چې سړی د غره په لمن کې پرشته ډډه وهلې وه سر یې ځوړند و اسمان ته کتل په مځکه کې لاس واه یعنی په عادي ژبه کې همدغه سی وایو زه فکر کوم په نصري ژبه کې کله ناکله دغه کلمات زیاتوو شاید علت همغه به سي لاغه نصري ژبه بیرته حتی شفاهي ژبه ته هم همدغه رقم یو شی زیات راشي بل شي ته براشم نصر په برخه کې نور د کیسې جوړشته به بیا وړاندې مخه کوم په داستان کې لکه دغه کیسې چې تاسو لیکلې ده په دې کیسې کې اضافی شان نشته کیسه بی ځای نه ده وژده سوی په ورته وخت کې له هر کلمې سره حساب پکار دی که یو ځلې زه یو شی تکراروم چې سر ځوړند وو بل ځلې یو بل روحي حالت که په نثر کې راشي کیسه ممکن تقویه کی مثلا تاسو د شګې کلمه تکرار کړي ځوړند سر تصویر تکرار شوی وژې پورته غورځول تکرار شوی د تندی تریو نیول تکرار شوی فکر نکوي چې بهتره ده چې فرضاً یو ځل تندی تریو کو بل ځل یو بل حرکت ته فکر وکړي فرضاً وشتانه کش کړل لاس په لاس ووهه لرګی لمځکی ووهه یو بل تصویر ګټور نه وي
بالکل شپر صاحب تاسو نظر صحیح ده څومره چې تصویرونه موږ ډیر ولې شو کیسه کې هم دومره کیسه تقویه کوي خو زما سوچ د کیسه لیکوال په هیڅ ده ده کچېرې زه کیسه لیکم نو که د یو نقاد نظر دا کار کوو هغه به زمونږ عاطفې ته تاوان ورسوي زمونږ تخیل ته به تاوان ورسوي او بیا شاید ښه نثر ونه شو لیکلی
ستاسو خبره سمه ده زه ستاسو خبره تاییدوم زه دا وایم چې لومړی ځل کیسه لیکئ چې څرنګه د ذهن ته راغله هغسې ولیکه وروسته دوهم ځلی چې کیسه ګوري هغه تصویر چې تکرار شوی و هغه ترې وباسه، هغه کلمه چې درته بې خوند معلومه شوه هغه ترې لرې که، هغه او چې زیات شوی و هغه لرې که. په اول ځل ستاسو خبره دقیقه ده، یعنی که په لومړي ځل څوک نثر ته پام وکړي تخیل الوزي، که څوک تخیل ته پام وکړي ممکن عاطفه ګډوډه شي، که څوک عاطفې ته پام وکړي نثر ګډوډ شي. اثر صاحب مکالمې په برخه کې د یو کرکټر مکالمه، د دې سودایي مکالمه ډیره دقیقه راغلې ده، عالي مکالمه ده، یعنی د دې کیسې تر اخره څوک په دې پوهېده چې داسې یو څوک خبرې کوي چې دی یو سودایي سړی دی، او هم د ده روحي حالت پکې احساسولی شو، هم پکې دا ښکاري چې دی یو څوک دی چې ته زده کړې هم کړي دي، ځکه ده له کلماتو داسې معلومېږي. لیکن بل لور ته دوهم کرکټر د غوابون خبرې ځای ځای د ده نه ښکاري. مثلا غوابون وایي ته ولې دا څو ورځې راځې له سهاره تر ماښامه خپه ناست یې، یا بله جمله تاسو ته وایم دا لا څومره سخته ناروغي ده، ته لږ راته پرې وژغېږه زه هم ویرېږم هسې نه ما ونیسي. په دغه دوو جملو کې چې ما تاسو ته وویله زه درېیمه جمله هم وایم بیا بېرته راځم دې دویمې جملې ته. داسې سوچونه او فکرونه کله شته زه چې د شپې خپلې کوډلې ته ولاړ شم نو دا سوچ کوم چې سبا به غواګانې کومې درې ته بیایم، پریکړه وکړم او نور ویده شم. زما په باور په دغو درو مکالمو کې چې د سړي خبرې کړې دي د خوابون دغه جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د یوه خوابون خبره ده، اما دا نورې داسې دي لکه دا سودایي چې هم خبرې کوي د سودایي او د ده تر خبرو ترمنځ توپیر ګرانه دی. کله چې تاسو دا کیسه لیکله مکالمې مو بیا وروسته د ایډټ په وخت کې دوم ځلي ولوسي چې د دوو کسانو تر د خبرو ترمنځ توپیر شته؟
ما په نظر دې کې به ځان چې کوم مشکل نه وي.
زما مطلب دا نه ده چې دی داسې خبرې نه ورته کوي، د خبرې د یوه بې سواده غوابون نه دي، یعنی له دغه جملې پرته ته لږ راته پرې وژغېږه دا یو څه د یوه بې سواده سړي جمله ده، یعنی له دې پرته د دې دواړو سړ کرکټرونو خبرې سره نږدې دي لکه یو انسان چې خبرې کوي، بهتره دا ده چې سره بېلې وي.
ستاسو موخه دا ده چې نه د غوابون لهجه یو څه ډېره ساده باید وي؟
زما مطلب هم دا ده. مثلا زه تاسو ته مثال درکړم، مثلا تاسو یو ځای دلته مخکې وایسئ که نه، وای وی ویل چې چو ډېر تصویري او په مکالمه کې ډېر په ځای، هغه ځای سم ده، یا لکه بېرته همدا تکرار جمله ته لږ راته پرې وژغېږه دا د غوابون ده. لیکن مثلا زه سوچ کوم دا لا څرنګه سخته ناروغي ده، زه ویرېږم ما ونه نیسي، یعنی یو څه که کلیوالي یو څه د یوه بې سواده کرکټر خبرې دلته ځای شوي وای شایي بهتره به و. اثر صاحب د کیسې تصویرونو ته که راشم، ځینې تصویرونه ډېر ښایسته راغلي دي په دې کیسه کې، مثلا خیرنې څڼې باد رپولې ښایسته تصویر دی، مثلا غوابون منډې کړې کوتکې څرخاوه په زوره زوره یې ویل چو دقیق تصویر دی، او څوک دستي همدا انسان د چا سترګو ته درېږي، د سړي مخې ته په شګو کې پلتۍ وهي دا هم ډېر ښکلی تصویر دی. له لویه سره ستاسو د کیسې نثر روان دی، نثر مو د کیسې دی، زموږ د ډېرو لیکوالو د کیسو او مقالو نثر زما په باور سره ورته دی. کله چې څوک یو پاراګراف لیکي او کمره ورته ونیسي که دا پیښې په کمره کې راغلې دا د کیسو نثر دی، که را نغلې دا د کیسو نثر نه دی. د کیسو د نثر یوه بله ځانګړنه دا ده چې لیکوال یو شی نه وایي، یو څه ښکاره کوي. ستاسو په کیسه کې یوازې یوه جمله دا ستونزه لري، نوره کیسه کې هیڅ جمله هم دا مشکل نه لري. ستاسو دغه جمله زه به درته ووایم، لمر د وینو په سمندر کې په ډوبېدو ښکارېده، دا ستاسو خبره ده، څرنګه همداسې نه ده؟
بلکل دا خبره ده، ما ده دا تصویر ما راخسته ده، ما کوشش کړی ده چې یو غمجن ماحول انځور کړم دلته،
او کرکتونکو وایي دا کار مه کوه.
کار ما کړی ده، کرکتونکو ته مې پریښې ده، هغوی چې نظر پرې ورکړي زه ډېر خوشحالېږم، او که چیرې کوم داسې کار وي چې باید وایي نه کړم نو هغه زه په راتلونکي کې به بیا په نظر کې ضرور نیسم.
وایي هر نثر ته که یو څوک بېرته له سره وګوري خامخا یو څه پکې وي که نه؟ ستاسو په دې ښایسته نثر کې هم ځینې دغه رقم داستان له نظره داسې شیان شته. ستاسو د کیسې وروستۍ جملې ته به زه راشم، تاسو لیکلي دي غوابون چوپه خوله په خپلو غواو پسې روان شو، که چېرته دا د چوپه کلمه ترې لرې کړو په معنا کې څه تغیر راځي؟
دا چوپه خوله ما زکه ورته راوستلې د دلته شیبر صاحب چې دې سړی له یو غوابون له یو عجیب انسان سره خبرې کړې دلته یو عجیب خبر دغه سودایي دته داسې خبرې کړې دي چې دای په لکه پاندې فنو کې چټوب کړی نو به دا دینه چې یا په مشپله کوه یې په غواو پسې یا کومه زمزمه وکړي یا چبل څه وکړي چوپ خوله لگا دای هم چې پاندې فنو کې ډوب شوی په خپل غواو پسې روان دی ځوان چې دلته داته چوپ خوله کلمه به پر ځای وي
څرنګه چې تاسو توضیح کړه دا سمه ده یعنی همداسې ده یو بل پښتنه کیسه د ټکر یا د ټکرونو نتیجه ده دلته نتیجه څه ده
شیبر صاحب ډیری لیکوالان یو نقشې ځان تر سم کړی لدی کیسه په لیکلو کې مثلا پای دی پیښه ده د پیښې اوج دی او مشکل غوټه ده په کیسه کې راولي او بیا هغه اخر کې حل کوي په دې کې تلوسې ته ځای ورکوي زه بیا یو څه په دې نظر یم چې هغه ادبی نثر دی ښایسته وي رښکون دی ولري ښکلا دی ولري حتی که ډېره تلوسه هم نه وي پکې زه یې مخالف نه یم او که یو پیغام هم ونه لري زه یې مخالف نه یم زه وایم چې هنر دی وپنځول شي په هغې کې که لیکوال په خپله کوم پیغام د ده په ذهن کې نه وي چې وایې رسوي لوستونکي بې شمېره پیغامونه پکې لیدلی شي ځکه د لیکوال ذهن او د لیکوال فکر دغه خپله د ټولنې پیداوار دی نو د مانا که څوک دا پوښتنه وکړي چې دا کیسه د کوم پیغام لپاره لیکلې ده
د پیغام سوال نه دی اڅر صاحب سوال د نتیجې ده یعنی نتیجه څه ده
مثلا زمو په سوال باندې دقیق پوه نه شوم څه رقم
ده د داستان ژانر ځانته ځانګړنه لري د دې خصوصیت دا دی چې د ټکرونو یو نتیجه باید راووسی
صحیح یعنی د دوی دوه په منځ کې چې دا کوم خبرې شوې دي یو نتیجه نه دراوته لینو
نه ما زه تاسو پوښتنه کوم چې نتیجه څه ده تاسو په نظر نتیجه څه ده
که زه وایم چې زه نه پوهیږم ځان چې دا به سم ځواب وي تاسو ته وایم
را به شم دیته چې تاسو د کیسې عنوان ټاکلی دی سودایي د عنوان په برخه کې فکر نه کوي چې بهتره ده چې داسې یو عنوان وي چې څوک ورلمخه کرکټرونه پیژني له مکالمو له تصویرونو او د کیسې له متن په اخر کې داسې نتیجه واخلي چې دا سړی سودایي
تاسو خبره سمه ده شیبر صاحب خو سودایي عنوان ما ځکه ورته انتخاب کړی دی کیسې ته چې کلوستونکي یو وګوري نو یو تلوسه ورسره پیدا کیږي چې دا عنوان ولې ورته انتخاب شوی دا سودایي څوک دی څنګه سودایي دی ولې سودایي شوی دی ما ځکه دا کار کړی دی
لمومند محمد یاسر څخه مننه چې همې سلاسه دی رډوی مجلې سره شریک کړه او همې په نقد کې برخه را سره واخیسته له همدې سره د دې اونۍ آزادۍ رډوی مجله سر تر رسیدي تر بلې وي زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدی وي
دستور د زمانی کاری مستیا دونا مستیا دونا افسانی کاری دستور د زمانی کاری مستیا
وصال کې بنا شغل دیوا هر دم بهرو کجی بغم دیوا
دست دستور دزمان خرید